السلام علیکم او سهار مو پخیر په پنسان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیګانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. نن د شنبه ده، د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 پیل له خبرونو کېږي. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال له خپل یو ساتونکي سره تیر ماښام په یوه چاودنه کې ووژل سو. یو افغان پناه غوښتونکي چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولی دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی په یو چاودنه کې ووژل سو. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چانه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشت مخکې د شاروال په توګه خپل دنده پرېښې وه. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولی دي. د بدسل کې ده چې د دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني، تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه، 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې 2 هویتونه او د زیږیدنې 3 نیټې ثبت سوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي، د قومي مشرانو او مدني فعالانو تر څنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی د غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر ښار په روغتونونو کې تداوي کېږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 60 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. په پام کې د نن د شنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې دغه بی رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي، د دوبی تر رخصتي وروسته د 2 اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. 2 لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورټ ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوې دي. دغه اعتراضونه څه باندې 2 اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې په هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چینی کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر اندجی دودا د روسی نظامی اقدامات امپریالیستی تمایلات وګڼل او اورباندی انتقاد وکړ. د د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستی تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنی په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړوسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالات او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نه و بلل سوی. راپورونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي. په پکتیا کې ولسونو په یو غونډه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ همیشه د نعمو د بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکو نه چې دوی په جنگ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکي خلک تلفات ډېر لري.
د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی ناورین له کبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښته. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې د سر موضوع ده. د ژوند په رنګونو کې د غزنی له یو ښوونکي سره خبرې شوې.
د خلکو علمي کچه دوه نه دلوړه سوې چې هغه خپل نجونې مکتب ته ولېږي. هغه تقریبا هغه د شلمې پېړۍ خبره اوس هم کوي چې مطلب دا د مات پاره بدنامي ده.
په بل لپور کې اوري چې په هلمند کې فعالان وایي چې د کجکي د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیته دی. تر اوو نیمو بجو په خبري مجله کې نور موضوعات هم څېړو. د پرونی د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعاله سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلېدلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروه مینی د یک شنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان د کورنیو چار وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لس ورځو کې د جمعهتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چار وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړی لس ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډیره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوې دي. د دغو حملو مسؤلیت ډیر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. روسي حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبۍ په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي.
حضور پولیس کمتر بشه
د وی د پولیسو حضور د کم کړي کشفی او استخباراتي بنسټونه د ډیر فعال کړي چې زکه موږ په دفاع وزارت کورنوي چار وزارت او ملي امنیت ریاست کې د بنسټونه لرو په ځنګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشي چې په دغه محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پریږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي درک په خبر پانه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پورې په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسولینو هم برخه درلوده لیو شمیر شیعه لمانو سره کتلی او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي
پراپور کې موردل چې د کورنوي چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول شوي دي په پکتیا کې په یو ولسی غونډه کې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته ځانګړي پاملرنه وکړي احسان آریان له پکتیا د نورو جزئیات سره
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستربلې د ملکی مرګ ژوبلې کچل وړیږي د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو د جګړې لهکلو اړخونو غواړي چې د جنگ جګړو او عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته خاصه پاملرنه وکړي د یک شنبه په ورځ د ولایت قومي مشرانو د سولې د ولسی حرکت غړو ځوانانو او د ولایتي شورا شمېر غړو موویل د جګړې لهکلو اړخونه باید خپل ستونزې د خبرو اترو لپاره حل کړي او خلک دې آرام ژوند ته پرېږدي د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری غونډه ته په وینا کې وویل
موږ همیشه د یوناما او بشر کوم راپورنه چې ګورو خو خلکونه چې دوی په جنگ کې داخل دي چې هغه دولت او طالبان دي ملکی خلک تلفات ډیر لري
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر یو ځل بیا له سولې وړاندې په اوربند ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې نور د افغان وژنه ودرول شي نو موري په خپل خبرو کې ویل چې افغان ولسمشر ته مخامخ په وغونډه کې د اوربند وړاندیز وکړ او نو موري هم له قید او شرط پرته ومنه خو وايي هغه مهال چې د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره د اوربند او دزبندۍ موضوع شریک کړه په وینا یې نه یوازې دا چې دوی ونه منله بلکې طالبان قدرت غوښتونکي او د نورو تر لسلاندې کسان وو بلل
ولسمشر تمویل چې وروره د باندې راووزه ورته وویل چې اوربند وکړه در سره ومنله خو طالبانو تل زحمتونو نه ورسته مساکلات ورغم ورته وویل چې وروره ونیسی اوربند سره وکړي دوی نورو نه وړي نه راوړي فقط همدا خبره کوي که موږ جګړه ودرو موږ اقتدار ته بیا نسو رسېدی نو پوه شولو چې دا خلک د بل چا په لاس کې دي
د غونډې زیات شمېر ګډونوالو بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر مهال له دقت کار واخلي او له طالبانو یې وغوښتل چې د جنگ پر مهال د ملکي خلکو له کورونو استفاده ونه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږ نوې مزه یا لاین بی کیفیت دی که څه هم د برېښنا د لیږ د دغه شبکې کارونه نوې فیصده پای ته رسیدلی خو دولتي مسؤلان او فعالان وایي هغه کسان چې دغه پروژه څاري د لشکرګاه او کندهار د غزیدلې لاین شبکه باید د 250 میگا واټ برېښنا د لیږ ظرفیت ولري چې دا مهال 1.5 میگا واټ برېښنا هم نسی لیږدولی دا چې ولي د الیاس د راپور به وورو
د المونیم پرنګ ډیر لوړی د برېښنا د لیږ د پایو د نصب او تړلو کار ته لشکرګار رسیدلی دی که څه هم عصري لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي د هلمند برېښنا رئیس وایي د 9.5 پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدل وای انجینر نصر الله خانی ازادي رادیو ټول پای سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عمومي سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین به کیفیت دی
چې دا لین بعد په چیک سره مشته په اثبات ورسول چې مشته کار وکي لین پای مرز پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو عام لین په چیک بعد تسلیم سی او دا ولس ټول په دې پوسی چې دا پروژه او دا لین دا پای په واقعیت سره د دوو ولایتو د پارک کار کوي
شغلی کانی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي در رسنیو سره شریک کړي د کچو هم د پروژه د لګښ پاره څونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بي کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا متحده ایالاتو د انجینری دی و ټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو برخه ده. د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پتیالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستیال تجکیت ستر لشکرګاه شاره پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپونیز لین دی. هغه زوړ لین یې ډېر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای ښکېدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبو ته تللې دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بلې خواته.
نظر محمد روجي د مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسېدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول. خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شی تاسو ته هم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړې دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به دانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو. غیر دا غینه موږ ته سور خط دی دانشو تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگا واټ زیاته برښنا تولید کړي ورسره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مختولار سی. خو د اوسنی 250 میگا واټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 1450 میگا واټ کیږي د لین د لیر شبکې نه د جوړ سوي او که جوړ هم سی د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 50 کاله کیږي دریو لینی شبکو ته رسیدي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای شي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي. خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیزو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي. خو ورځپاڼه د ولسمشر غنی هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. رسپانه په پا پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري ځکه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هیواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ رسپانه په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. ښاغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند بخوندی کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړي دي. رسپانه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راس پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنام د امریکایي ځواکونو د وتلو د محل تیروتنې باید تکرار نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ورډونکو ګڼ سیمسونه دغه شیبه را روان دي. عبد الواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمس کې لیکلي، زلمی خلیلزاد باید د کابل تر سفر مخکې د سولې موافقه امضا کړې وای او زموږ انتظار ته د پای ټکی یې شوی. خپلواک صافي د لغمان لالې شنګ څخه لیکلي، طالبانو جنگ نه بلکې افغان وژنه پیل کړې ده، هغه د دې لپاره چې د سولې په روانو خبرو کې امتیاز واخلي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د دې ولایت له والي څخه غواړم چې په ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکلي، سوله د افغانانو هیله او ارمان دی، خدای دې هیواد ته سوله راولي. جعفری لیکلي چې د قبطر د خبرو پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې جنگونو زور واخیست. سمیع الله حلمی تندر لیکلي، پاکستان حکومت دی افغانانو لپاره د ویزې مسله بیرته اسانه کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ انتظار دي. الهام لیکلي چې تیر شپه د هلمند په نابی ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه وه. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، زموږ د سپری په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. سعادت له زابل څخه لیکلي، د مرکز کلات او شاجی ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب شوی دی، د حکومت څخه هیله کوم چې دغه لاره ورغوي. سمیع الله حلمی تندر په خپل بل اس ایم اس کې لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. په بل اردن کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلي، هلمند لیکلي دي چې په هلمند کې په سپینه ورځ له خلکو څخه پیسې او وسایل اخیستل کیږي، دولتي مسؤلان دي د ستونزو حل کړي. او عبدالقادر خالد د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي، څرنګه چې په څو ولایتونو کې مکتبونه څو ورځې کې شروع کیږي، هیله ده چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. پاپنسن کې د سهار 2 بجې او 22 دقیقې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبري مجله اوري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمني ولسمشر د پولند په ویلون شار کې د تاریخ د خونړی ناورین لکبله د دغه هواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمی کلزی په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه شار ته تللی وو، په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول شوي وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون خار ته تللی و، د دغه خار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون خار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتون کړي. نوموړي وویل،
Ich stehe vor Ihnen, den Überlebenden.
زستا سي پوران دي ولاريم څوک چې ژوندۍ پاتې دي، د وژل شویو وارثینو، سپینګری او ځوانانو، د ویلونو سیدونکو، زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسو پوران دي ولاريم. زه د پولان په قربانیانو د جرمني د ظلم لامل دوی ته د درناوي په دوت سرخ کته کوم او بخښنه غواړم.
Und ich bitte um Vergebung.
د پولند ولسمشر انجی دودا پر پولند د آلمان د نازیانو برید یو وحشیانه عمل وباله او وی غنده. د ویل دوی نشي کولای دوهم نړیواله جګړه هیر کړی، که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته، خدا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهم نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو خارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکراریږي.
په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونه یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسیدل. شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشان پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پایل د اتیایمې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند له خپلو نورو متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل ترڅنګ ولاړ. پینس دا هم ویل چې امریکا د خپلو متحدانو په غوښتنه د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي. ټاکل شوی و چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګډون وکړي، خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې خپل سفر لغوه او مرستیالې دغه غونډې ته ولېږه. د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیان لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف پوټین
لورو پاتر امریکا
لغیا چې موږ ته ښه وي
دا یي حکومت دې واره
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه موږ ته یو واغو
سپورت یې چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی پرون ماشم په یو 14 کې ووژل شو. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلی او څونورو ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې بحثونه پارولی دي. دغه پیښه د شنبې په ماپښین د بس په یوه تمځای کې سوې ده. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویاند وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر 300 زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامي اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون دي سترګې نه پټوي.
د ژوند رنگونه
فیض الله د کوم ځای؟
او بند ولسوالی غزنی ودی.
څه کار کوي؟
معلمي لرم.
خلک سر ټکی له د معلمانو وي، دغه شاګردان ته ښه سبق نه وای، ولې ښه سبق نه ورته وایس؟
ولا خو دای د کوم شي سیمه ته راکوي، کوم امتیاز دولت راکوي، هغه کفایت نه کوي. د باندې یو لزه یو سات کار وسره کوي، ولا ځل درس وکړو، د احتیاب شکایت لري، د څو خوند نه وینو.
په دې سیمه کې مکاتب نشته، دا مشکلات نشته کار؟
دا مشکلات نشته، په دې سیمه کې مکاتب نشته، سیستم هغه په نشته حساب نیم.
د تاسو مکتب کې انجن الکان کرد کی یواز الکان
یا مو مکتب کی یواز الکان دی
د ارز اسم پښتنه کړ یواز الکان دی ولې د جنو مکتبونه نسته څکس ده
خو اطراف کی عموما خلق دی ته نه دی اماده کانو تر وسه پولی دی خلق یل می کچ دوه نه دل ول سوي سیاغ خپل جنو مکتب ته ولې یغه تقریبا هغه دی شله می پیری خبر اوسم کوي سی مطلب د مات پر بدنامي د هر د پیغور د نوزده کوم خپل دوه مکتب ته ولې غم دغه مشکلات هم دی
نو څه فکر کوي چې دغه زموږ تاسو د جنو دغه راتلون کوي څه ډول
نو باید خلق په افکار باندې کار وسی کنه د تعلیم د خلکو تعلیم کچل وړ سی خلک دی ته ماده سی کنه دغه دی لپاره باید بعضی پروګرامونه جوړ سی
د افکار به څوک جوړي څه ډول به جوړيږي
افکار په ترپو کې زوایم سی د ملاله منبر یا د سټیج د خبرو وسی ځکه ته خلک حکیمان دي
استاد دغه ته کوم معلمي کوي د سی شوق کوي کې یوازې د پیسې مې سی د فرق
نه شوق مې د معلمي کې مې شوق کوم د ځوان سی د خیر کې ز په شوق کوم بعضی وسایب د پیسو لپاره کې معلمان افغانان په دې ټولنه کې ډیر مظلوم خلک دي کانه دولت هیڅ توجه نه ست کانه نو که دولت دې ته یو څه توجه وکړي او په دغه باندې کار وکړي زه فکر کوم چې دا به ډیر ښه تاثیرات ولري او په دې یو سره وای وای پلان یې زوی معلم د کانو 15000 روپۍ معاش لري تر هغه خه د سیالته یو موچ ګیره ته یو څوک کې ته دې وای دم ډیر دي
شاګردان وای کنه وای
نه شاګردان خو نه و ما ځکه اوس خو دغه وخت نه د کانو سي شلمه پیړې د شاګرد باید وایسي پزن تشویقوي په دې غو په افکار باندې کار وکانو او غوته مثالونه ورکوي چې پزن کتا چې د سوای تعلیم وای تاسو په افغانستان کې په انده کې را غټ خلک یاس کانو تاسو به د افغانستان وزیران یاس رئیس جمهور به پزن خود اکثر به خلکو ته غټ خیر رسي کبه لبل نکاب آیت به کانو ځوان به مصاحب په دغه باندې خلک تشویقوي
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعت خبری مجله دویم نیم ساعت خبری مجله له سات رحمت فروغ نووري